یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د مازیګر څلور بجې شپې احمد شبر امدازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. کابل د ماسکو د رواني اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه نمونه لري شي. د دې تر څنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري په دې خپرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشې کړای سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. د کورونی چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسؤل غیر مسؤل وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونی چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکی قانون متوونکی او غیر مسؤل وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونی چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي جایزې ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چارداری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. څلور تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوي ده. قمندان وایي په دې پېښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پېښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خدا خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ټرمپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نوخت مرګ پر امریکا شعارونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کیږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شعارونو څخه لاس وانخلي. روسي ویلي د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی یو څلوېشت پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د رستنېدو دپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنګټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بېچلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشې ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی و یو یادښت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د رواني اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنګټن به په شپږمې میاشت کې له دغه تړون څخه ووځي. خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه کیټونو ویشتل او نسکورول دي. او د روسي په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښه لکه بلش پاش کانکیندون کې مړ شوی دی. په سیمه کې د روغتیا ریاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کانکیندون کې د راسپاس کې پونوم د ډبرو د سکرو کان ته لیږدول نسکور شو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي او ولسنه نور ټپیان شوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوېد. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پژنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لیست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
در بحرانیو چهار در وزارت ویند روست تردید خبر کبی چه در طالبان و لسکسیس پلاوی روانه اونی ماسکو تولد. روسانو څنګه له افغانستان سره دلچسپی پیدا شوه؟ په دې اړه می په ماسکو کې د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر اخیسته.
امکان دې موجود چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سره د متراسر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت چې د روس سره جګړه وه، د مشران بتل د امریکا کې به غونډې کولې. حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي ژمنه کړې. دې ژمنې ته یو شمېر کتونکي خوشاله دي.
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبري ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یو تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي ترڅو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي. د طالبانو یو استازي شیر محمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم د بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په
تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي. که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، د افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډېر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض
کوم چې روسانو دلچسپي په دوه مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش له طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي، او په آخرین تاریخ کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي ده چې په روسیې کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس باندې له منځه ځي، او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول، څو سوه ځله زیات شول. بنا اند دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی د شپږ لري چې په افغانستان کې حکومت راځي، دا چې وباسپاتو پات راځي چې دواړو مخونه.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبري ازادي رادیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورها خواته قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا اوسلو کلو کې او یا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسیدلې دي. ته که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلې شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2,000 or 3,000 پورې د دوی افرادو اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له شاغلی جلال څخه مننه. د لهغه کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډې د کندز یو شمېر اوسېدونکو انتقاد کړی دی. دوی وایي د افغانستان لانجه په کور دننه هوارېدای شي. له کندز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف بند لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولی بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب هغه ته موږ نه رسیدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ شیخ خپلواک سوله هغه وخت رامنځته کېدی شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولی شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي او بین الافغاني سوله.
د دې ولادي ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنۍ نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سونه لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنکړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادیږي او تل یې خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هر کلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له زورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. کومو لوی لارو کې وسلوال، غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلک زوري د خلکو وسایدونه باجګیری کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیې دي، د کورنیو نه دونه پیسې غواړي. نو کدا د نوی لارو امنیت تامین سی په افغانستان کې دا به د ولس د پاره د افغانستان د تاجرانو د پاره او د خلکو د کاروبار کې زیو د پاره به ډېر لوی ګټه لاسته راوړنه وي.
دی وی افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد پوینه باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینڈ سی وای فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنکړي. لدی مخکې د فیفا وی کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکو کیلی لینڈ سی وای چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وای دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلی چې دا مؤسسه له بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم لاله مخ کې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپور تکړه. د فیفا د پخوانی مرستیال مشر د اردنی شاهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یو کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه به بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط البته د ایران په ارتباط دا راپور له روسه د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونه کړې دي او د ایران په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلويشتمه کلیز المانځ یو له څو ورځو راهیسې دغه المانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کار ګوندونه ځانته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زور له صحنې وستل شوي دي خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستيال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنی انتخاب دی. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند له پراخو مظاهرو راهیسې پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوی او د 2009 کال د ولسمشرۍ کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را په دې خوا په کورونو کې نظر بندي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل د راڅرګندېدو نښې نښانې موجودې دي، خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کېږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محیبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محیبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لا ینحله نقطې ته رسیدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنا نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محیبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې سږ کال 80 کلن کیږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک تلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دا دی چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوي سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکي عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوې هڅې ته اشاره کړې ده چې په روانه خپرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه به نیسي. بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیرعالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي، د داخله وزارت دا اقدام د ډېرې ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې پیغامونه رالېږلي دي. سمی د میوند لکلی لیکي، موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبیدالله له کابل لیکلی دی، د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي ترڅو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي، طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلې څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یو زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې 140 په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پیښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسیون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک رور عطاءالله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، دی پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې ده. خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسیون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور عطاءالله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړې ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تا ته انتظار، بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه ته کور ته ورغلم، کور یې د مومند هسپتال سره ده، هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم. داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي، پروسه مال و وایي اوس خو زما رایې ورکې دي، د حل لارې چې د مال ستا رایې چیرې ورکې وایي په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سره راغلي دي، یو څه دي اوس بل څه دي، مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شي. پر دې مو خبرې کولې کولې، ما زه ځم مېلمانه را سره دي، مریضان را سره دي ځم. ول سید په دې وخت کې زنګ اسکار ورته رالی وایي عطاءالله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور دول راځه چې را ولاړ شو. هغه په دروازه کښې څلور نفره، دوه اسکار ورسره او دوه نورو مولونه یې ولي. عطاءالله چې را ننوته یې اول وارې چکه را ته کش کړ، چکه یې راکړ، اسکار وه نورو پسې پر علا کړو کښې را وختل، ویې واله خالي اتاق ته یې نن ایسته ول راځه اتاق هلته سی بوتلم. شکنځل یې کول ستا دی کړي دي، تاسې دی کړي دي، زموږ ځای ورکې ودي، وچېشتې خو دا کیسې ډېرې وکړې. مال نه دي، ته یو ثبوت ما ته را کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایي. خو شکنځل یې ډېر وکړ غږېږي.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف شوی، وهل شوی او بې عزتي ورالول شوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور عطاءالله عطا او جمال آغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې ښکېل دي، د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسیون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي، خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دې دغه موضوع وڅېړي.
چې نه ما را غوښتلی نه ما ورته رسېدلېږي او نه زه په خبر یم، او که چېرې ما را غوښتې مهرباني هغه دې قمندانۍ څخه دې د اسلام دغه کې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي، یا چې ما ثبت را وړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هاخوا ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا موږ خصوصا پر څارنوالۍ پر قمندانۍ پر امنیتي ملي پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې څارنوالۍ ته معرفي جدجدجدجي د دې موضوع وڅېړي او دوی چې راکشت اوس ټوله غورځېدلي چې کابل ته کړلي دي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دې پسې ګرځېدلم قمندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې معلومات وپېدي ګرده کابل ته غورځېدلي چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې چې د نیک شېدي کوم شواهد چې دوی لري د اختطاپو د شکنجېو د بل پر ټولو مطبوعاتو ځوانانو چې ښکاره کړي چې تشویشونه راپسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په واسطولي مکتوب کې د کمیسیون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو او ګمان دا دی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دوه نوي راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر انګیس کالامارت ترکیې ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کالامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملي کړی دی. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ترامپ په دې کې زړه نازړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنځ اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ترامپ ادارې ته 4 میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او که یې لري پر وړاندې به یې کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8 د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرح وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو جنگی الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوی کوي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله، خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په قنسلګرۍ کې دننه وژلی، خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو تر څنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه راسره دي، په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو، سلام علیکم. زه عصمت الله فریدی، د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو ځوانانو رئیس یم. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیسیون کمشنران لدی چې موږ ډېر خوشحاله یو. کله موږ خپله افغانستان زړه را ډک شوی، داسې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتنه اوس بس ځوانانو دونیم دونیم زره رایه وړي. هغه ځوانانو نه رایه کړم ټیم کې دولس سوه رایه کړم ټیم کې ځوانانو نه دا درغلي تېروالې دی، خو خوند نه کوي پر کمیشنران زر ته زره لږ کړي. او وسلام واننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته په خوا چې وو چې نن به راشماري شمار شوه ولایت ته به صندوقونه ویل صندوقونه شب چهبیر به هر وکیل خپل نه پاتې نه ول شباب اسمو كل الافاق ستراكار وحكومات خفلات رشبت زمينة برابرة كريدة درين عصبات صلورني عصبات اغا يوكينا ربي اخلي دا رأي ورتد اغا صندوق نباكي بلتاكي. والسلام.
الو، السلام عليكم. وفتار مامان لنم دا دي كامل والايات دي بغرامي لسوالي وسدن كاين څرنګه چې د انتخاباتو شور دې خلک انتخابات ورله په دې تکلیفونه راي واچولې. اشرف علي احمدي نه ویل کې چې کمیسیون باندې غوږ کې د خلکو راي پر دې نه خاندي. والسلام.
تاریمتی والا عبید دیم د قلعه محسن د کلی یو تن اوسیدونکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه مې هیله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زره وسي. والسلام.
نوم دې لاغه مسلم دې.
نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچيري سولر راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، الته مرکزونه پرانیستل سي، الته در سارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونو کول سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غوږ کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړې چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، کدر ته وایي چې د جمهور رئیس د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پورې دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو درزیابۍ برخې ته، چې خوشبختانه باید وایي چې اتلس تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد درزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ څخه پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه ورسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي او ترڅو بیا د شکایت کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریکوي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېږي.
آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به دغه عملي کوي؟ په داسې حال کې کراسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسنادو او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګ اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه